السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. نن سه شنبه ده د 1402 کال د مرغومی یا جدی څلورویشتمه چې د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. پر راپورونو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارنې پلاوی په کابل کې دی، څو پر روانو انتخاباتو کې د اروپایي ټولنې د څارونکو د ګډون شرایط وڅېړي. همدارز واورئ چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي حکمتیار خپلو پلویانو ته په انتخاباتو کې د ګډون سپارښتنه کړې. راپورونه وروسته راځي، سمدستي پام وکړئ خبرونو ته. په خبرونو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارنې پلاوی په کابل کې له چارواکو سره په کتنو کې د روانو انتخاباتو پر تدابیرو خبرې کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د نومیالي لیکوال او شاعر محمد صدیق پسرلی پر مړینه خواشینی څرګنده کړي او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په بغداد کې چارواکو ته ویلي دي چې په دې هیواد کې د روان تشدد اصلي عواملو ته پاملرنه وکړي. بشپړ خبرونه. د اروپای ټولنې د انتخاباتي څارنې اته کسیس پلاوی کابل ته تللی څو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپای ټولنې د انتخاباتي څارونکو د ورتلو شرایط وڅېړي. د پلاوی پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وکتل او د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر تدابیرو خبرې ورسره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو د اته کسیز پلاوی به دوه اونۍ په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وتلي شاعر او پیوړي لیکوال محمد صدیق پسرلی پر مړینه خوشینی خودلې او د نوموړي کورنۍ خواخوږو او افغان لیکوالو او شاعرانو ته تسلیت ویلې. له ارګ څخه په یو خبر شوی بیان کې ولسمشر کرزی اروخات پسرلی یو مبتکر شاعر بللې چې خپل ټول عمر یې مطالعه او فرهنګي هڅو ته وقف کړی و. نومیالی افغان شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی د یکشنبه په ورځ د 15 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله د هندوستان په یو روغتون کې وفات شو. ټاکل شوی ده چې د نوموړي مړی د امکان په صورت کې نن هیواد ته انتقال شي او د دوی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون ماښام د سویس په زوریخ ښار کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د جایزو د ویشلو په مراسمو کې د ښایسته لوبې جایزه وګټله. د سویس په زوریخ ښار کې د پرون ماښام په مراسمو کې دا جایزه د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشر کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په استازیتوب ترلاسه کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون بغداد ته د سفر پر مهال پرون پر عراقي چارواکو ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د خونړي تشدد د زیاتېدو اصلي عواملو ته پاملرنه وکړي. نو موري د عراق له صدر اعظم نوري الملکی سره تر خبرو وروسته وویل عراقي مشران باید دا خبره یقیني کړي چې په دې هیواد کې هیڅوک تر شا نه دی پاتې. نو موري په ګاونډي هیواد سوریه کې پر وضعیت هم له عراقي چارواکو سره خبرې وکړي. بان کی مون په داسې حال کې عراق ته سفر کوي چې د دې هیواد په انبار ولایت کې د عراق امنیتي ځواکونو او سنی قبایل د القاعده شبکې پورې له تړلو وسلوالو او د حکومت مخالفو قبیلو سره په خونړۍ جګړه بوخت دي. د یو بل خبر له مخې پرون چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په بغداد کې او په دې ښار کې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 15 کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. له دې بریدونو تر ټولو خونړۍ د بغداد په ختیځ کې د شباب په نوم په سیمه کې و چې لږ تر لږه 10 کسان ووژل او له 150 زیات یې ټپیان کړل. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس کیوین کلاوس وایي د روسي حکومت وتلي امریکایي خبريال او د ازادي اروپا ازادي راډیو سلاکار ډیوډ ساتر ته د روسیې د ویزې لور کولو ډډه کړې. کلاوس پرون په یو بیان کې وویل په مسکو کې د امریکا سفارت ته په دې اړه خبر ورکړل شوی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته هم رسمي ډیپلوماتیک اعتراض پرل شوی. کیون کلاوس وایي په مسکو کې د امریکا سفارت ساتر ته د روسیې د ویزې د نه ورکولو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت څخه د توضیح د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو تر اوسه یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. راپورونه وایي چې د چین په جنوب کې په یوه غیر قانوني قمارخانه کې 14 څوارلس کسان وژلې دي. په دې پیښه کې 9 نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا 14 د چین په جنوبي ایالت ګویژو کې د کایلی په نوم ښار ته نږدې شوې ده. د 14 د علت په اړه څېړنې روانې دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې دا 14 به یو قصدي عمل و. په چین کې قمار یا جواري جرم ګڼل کېږي او ډېر کله له تنظیم شویو جرمونو سره تړلې بلل کېږي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډی ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی. د تودوخې لوړ درجه 8-15. په کندهار کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8-1. په هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8-3. په مزار شریف کې به اسمان ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9-2. په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14-5.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. خواب اوري چې د اروپای ټولنې د انتخاباتي څارنې یو پلاوی کابل ته تللی. سو په راتلونکو انتخاباتو کې د څارنې د ماموریت لپاره د اروپای ټولنې د څارنې د ماموریت لپاره افغانستان ته د دې ټولنې د څارونکو د ورتلو شرایط وڅېړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي حکمتیار خپلو پلویانو ته په انتخاباتو کې د ګډون سپارښتنه کړې.
ټاکنو په ارتباط موږ تر اوسه پورې اخیرنۍ پریکړه نه ده کړې. لږ وضعیت نور هم څېړو، وضعیت به نور هم روښانه شي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د مسو د یو ستر کان د استخراج لپاره د تړون پر مساوده کار روان دی. نور راپورونه او موضوعات هم لرو. د نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به عراق ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر په اړه معلومات درکړو. نو د دې خبرونه تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خبرونې لومړی راپور ته د اروپای ټولنې د انتخاباتي څارنې اته کسیز پلاوی کابل ته تللی. څو هلته د انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپای ټولنې د انتخاباتي څارونکو د ورتلو شرایط وڅېړي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې دا پلاوی به د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو، د دولتي ادارو او انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له دې اروپایي پلاوی سره په لیدنه کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې د افغان حکومت پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا درې میاشتې وخت پاتې دی، د اروپایي ټولنې یو هیئت افغانستان ته تللی چې هلته د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو د تللو لپاره شرایط وڅېړي. د اروپایي هیئت پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره کتلي او د راتلونکو انتخاباتو په اړه یې په تدابیرو خبرې ورسره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت سیاسي مرستیال ارشاد احمدي د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې له دې اته کسیز هیئت سره وکتل. ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو د اته کسیز ډله به دوه اونۍ په افغانستان کې پاتې شي او په دې موده کې به د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو، دولتي ادارو له چارواکو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتو د کمیسون له غړو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه خبر شوی خبر پانه زیاتوي چې د ایمانویل جیفیری په مشرۍ به د اروپایي ټولنې د انتخاباتي سارونکو د هیئت همدارنګه هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د خبر پانه په وینا لدی لیدنو کتنو څخه هدف د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره افغانستان ته د اروپایي ټولنې سارونکو د استولو د شرایطو او سمینې څېړل دي. په خبر پانه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ارشاد احمدی له خولې ویل شوی چې افغان حکومت پر وخت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کیدل غواړي او نوموړي د انتخاباتو په بریالیتوب کې د اروپایي ټولنې څارنه مهمه بللې. د بهرنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې هیئت ته ډاډ ورکړی چې افغان حکومت د دوی څارونکو ته د څارنې پر مهال د کاري اسانتیاو په برابرولو کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. افغانستان ته د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو د ډله په داسې حال کې سفر کوي چې په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجود دي. په همدې اونۍ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې امنیتي ادارو ورته ویلي تر 300 د زیاتو انتخاباتي مرکزونو امنیت نشي ساتل کېدی. ویل کېږي چې د کورنۍ او بهرنیو څارونکو په شمول به په سلګونو څارونکو د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په څارنه کې برخه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارنې یو پلاوی کابل ته تللی څو په راتلونکو انتخاباتو کې د څارنې د ماموریت لپاره افغانستان ته د اروپایي ټولنې د څارونکو د ورتلو شرایط وڅېړي. په همدې حال کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي ښاغلي حکمتیار په یو لیک کې خپلو پلویانو ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د دې ګوند یو جګ پوړي غړي ازادي راډیو ته وویل ګوند یې تر اوسه د 1993 کال په انتخاباتو کې د ګډون په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په دې اړه تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند د پاکستاني رسنوي هغه راپورونه رد کړي چې ګواګر د ګوند مشر دی ویلیک لري اړخ خپل پلویان ته لارښوونه کړې چې دوی د افغانستان د ولایتي شورا پر راتلونکو ټاکنو کې فعال برخه واخلي. د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د رواني میاشت په 11 نیټه په یو راپور کې راغلی چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د خپل ګوند پلویانو ته د یو لیک للارې ویلي چې د افغانستان د ولایتي شورا پر راتلونکو ټاکنو کې د فعال برخه واخلي او د خپل خوخي کاندید ته د رایې ورکړي. د حکمتیار په لیک کې د ولایتي شورا د راتلونکو ټاکنو په اړه لیکل شوی د حزب اسلامي پلویان د ولایتي شورا په ټاکنو کې فعال برخه واخلي او هغه خلکو ته د رایې ورکړي چې زمونږ له ګوند سره تړلې وي او یا هم زمونږ پر ایدیالوژي ولاړ وي. په دغه لیک کې همداراز لیکل شوی په افغانستان کې د یرغلګرو ځواکونو د شتون له امله حزب اسلامي په ټاکنو کې په مستقیم ډول ګډون نه کوي، خو د رایې ورکولو د حق په استعمال سره به راتلونکو ټاکنو کې د فاسدو او خرابو خلکو مخه ونیسي تر څو شورا ته لار پیدا نه کړي. خدایز به اسلامي ګوند سیاسي چارو رئیس غیرت بهیر لازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستانی رسنیو د خبر شوی راپور پاړه ویل زمونږ ګوند تر اوسه پورې د ټاکنو پاړه ورسته پریکړه نه کړي او په خبره د پاکستانی رسنیو راپور زور دی.
دا راپور ګوره زور راپور دی، تازه راپور نه ده، تقریبا 3 میاشتې مخکې راپور دی. په ټاکنو په بعد موږ تر اوسه پورې خیرنۍ پریکړه نه کړي، لږ وضعیت نور هم سیړو، لږ وضعیت به نور هم روښانه شي او بیا به د روښانه وضعیت په رڼا کې او قطعي او نهایي فیصله کوو انشاءالله. او په دې باندې بحث په کار ده او څېړنه باندې په کار ده، خو نو اخیری او قطعي فیصله تر اوسه پورې نه ده کړې.
غیرت بهیر زیاته کړه موږ تر اوسه نه یوازې د ولایتي شورا د ټاکنو بلکې د روانو ولسمشریزو ټاکنو په اړه هم کومې پریکړې ته نه یو رسیدلي. البته په دې لړ کې خپل منځي سلام مشورې روانې دي. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ډېرې غړي دا مهال د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان دولت کې برخه لري. د دې ترڅنګ پولیسي او ولایتي شوراګانو کې هم د دې ګوند د غړو فعاله برخه شته. د یادونې وړ ده چې دغه ګوند په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر ضد وسلواله مبارزه کوي او تر دې وړاندې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو له ټاکنو سره خپل مخالفت څرګند کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د ګوند تر اوسه د 1993 کال په انتخاباتو کې د ګډون په اړه خپل وروستۍ پریکړه نه ده کړې. تاسو هم د دې او نورو موضوعاتو په اړه خپل نظریات د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه له اوریدونکو سره شریکولی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار و بجې او 15 دقیقې دی زمونږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لندېستا. د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارنې یو اته کسیز پلاوی کابل ته تللی څو له افغان چارواکو سره د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو د ورتلو شرایط وڅېړي. ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وتلي شاعر او پیاوړي لیکوال محمد صدیق پسرلی پرمړینه خوښنی خودلې او د نوموړي کورنۍ خواخوږو او افغان لیکوالو او شاعرانو ته تسلیت ویلی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د سویس په زوریخ ښار کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د جایزو د ویشلو په مراسمو کې د ښایسته لوبې تر ټولو غوره جایزه وګټله. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون بغداد ته د سفر پر مهال پر عراقي چارواکو ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د خونړي تشدد د زیاتېدو اصلي علتونو ته پاملرنه وکړي. پرون په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په بغداد کې وو، په دې ښار کې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 25 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د ازادۍ راډیو د ازادۍ اروپا عمومي رئیس کیوین کلاوس وایي د روسي حکومت وتلي امریکایي ژورنالیست او د ازادۍ راډیو سلاکار ډیوډ ساتر ته د روسي د ویزې له ورکولو ډډه کړې. کیوین کلاوس ویلي په مسکو کې د امریکا سفارت ته په دې اړه ډیپلوماتیک اعتراض پرل شوی. او د چین په جنوب کې په یو غیر قانوني قمارخانه کې 14 څوارلس کسان وژل دي. چارواکي وایي چې دا مسله ښایي یو قصدي عمل وي. زموږ غاګله ازادۍ راډیو او رایي قدر منوریدونکو، د سهارنۍ خبري مجلې په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. نوریاس نوري د لویدیز د پرونیو اخبارونو مخکتنه کړې.
برتنوی انډیپندنت ورسپانه د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې چې له 200 کلونو 390 میلیارد پاوند او به حساب وژن ورسته موږ په افغانستان کې به وزلی درغلی او طالبان تر شا پرېږدو په یو مطلب کې لیکي. افغانستان د لویدیځو ځواکونو له وتلو سره په داسې یو بد حالت کې دی چې مشران له دې پرته چې درواغ وویلو ته اړ شي بل چاره نه لري. لیکوال پاتریک کاکبورن چې په کابل کې وخت تیر کړی او له خلکو سره غږېدلی وایي اکثر افغانان په دې باور دي چې حکومت ورته هیڅ هم نه دی کړي. لیکوال د یوې دولتي ادارې د یو ویان چې نوم یې نه دی څرګند شوی دا خبره راخیستې چې ویلي دي تر هغو پورې چې د هیواد واګې د جګړهمارانو او جنایتکارانو په لاس کې وي خلکو ته به یې ګټې هم محدودې وي. د لیکوال په خبره په همدې وخت کې دا مسله یقیني شوه چې د افغانستان ستونزه یوازې د طالبانو پیاوړي کېدل نه دي بلکې د حکومت کمزوري ده. انډیپندنت لیکي 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره ټاکونکی کال دی ځکه پاتې بهرني ځواکونه 8000 امریکایي او 5000 برتانوي عسکر به د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې له دې هیواده وځي. د انډیپندنت په وینا په دې اړه چې څه وخت به تاریخي بدلون رامنځته کیږي پیشبیني کول به اشتباه وي، خو وروستیو تجربو او پوهې ته په پام سره ښایي په دې قضیه کې قضاوت کول درست وي ځکه سر له اوسه د افغانستان په سیاسي وضعیت کې تغییر نه لیدل کیږي. د دواوی مهمو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د حکومت د تیریونې پریکړه یې وبیلګه ده. د ورسپانې په وینا واشنگتن د افغان ولسمشر پر دې اقدام غوسه څرګنده کړې، خو ښایي له دې کار د کرزي مقصد دا وي چې هغه سیمه ییز مشران خوښ کړي چې ملاتړ د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د کرزي لپاره مهم دی او دوی د خپلو بندي عزیزانو د خوشی کېدو غوښتونکي دي. د انډیپندنت لدې لیکنه سره سم که څه هم کرزي بیا ځان نه دی کاندید کړی ځکه د جمهور رئیس په توګه دوه دورې دنده ترسره کړې، خو نوموړی بیا هم هڅه کوي چې د حمل د میاشتې پر انتخاباتو خپل نفوذ وساتي او خپل د خوښې کاندید قدرت ته ورسوي. امریکایي واشنگتن ټایمز ورسپانه په عراق کې ګډوډي ښایي له امریکایي ځواکونو پرته د افغانستان لپاره یو نښوي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. په افغانستان کې د جګړې پلان جوړونکي چې غواړي راتلونکي کال له امریکایي ځواکونو پرته افغانستان ترسیم کړي ښایي د عراق وضعیت ته چې څه پکې پېښېږي زیر وي. واشنگتن ټایمز لیکي له دو کالو وروسته چې امریکایي ځواکونه له عراق څخه ووتل، ماته شوې القاعده بیرته سر راپورته کړی، جګړو ته زور ورکړی، بندیان خوشی کړی او د خونړیو موټر بم چاودنو لړۍ پیل کړې ده. تیر اونۍ د انبار ولایت پر فالوجه سیمه چې په 2004 میلادي کال امریکایي ځواکونه ته د کور په کور عملیاتو په جریان کې تلفات اوښتي او کنټرول ټینګ کړ. د ورځپاڼې په وینا افغانستان ښایي له ورته وضعیت سره مخامخ شي، ځکه طالبان د حقاني شبکه او القاعده په حوصله مندۍ دې شیبې ته په پاکستان کې انتظار باسي. د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر حامد کرزی هم نه غواړي چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د تروریزم په وړاندې د جګړې د دوام لپاره هغه تړون لاسلیک کړي چې په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو پاتې کېدو ته اجازه ورکوي. د واشنگتن ټایمز په وینا کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو او القاعده د عراق پیښې د 2014 کال د ډسمبر راهیسې چې کله په خو وسلو او روزنې سنبالو امریکایي کماندو قطعاتو مسؤلیتونه عراقیانو ته وسپارل، له نږدې څارلې او دا یې درک کړي چې د تروریزم ضد هڅو له کمېدو سره دوی ته میدان ور پاتې دی.
په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې په دوو پیښو کې درې پولیس ټپیان شوي او 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روحله انوري په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په چپیداری او غازی آباد ولسوالیو کې د دوو پیښو په ترڅ کې درې پولیس ټپیان شوي او 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته ویل د دوشنبه په ورځ د غازی آباد ولسوالۍ په ساو سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوه چې پکې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستانی طالبان او هلته چې نور کسان مسلح دي، هغوی همیشه د سونو په سیمه کې بدامنی راوستي، خلک ترې ډیر پتنګ شوي دي. تیر ورځ او نن هم جګړه شوې ده. په دغه جګړه کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. ولسی خلکو ته په دې کې هیڅ زیان نه دی رسیدلی. هغه وایي د چپی درې د ګلسلک په سیمه کې وسلوالو طالبانو د سرک په غاړه دوه ریموډ لرونکي ماینونه ځای په ځای کړي وو چې په یوې د ملي اردو موټر برابر شوی او په نتیجه کې رینجر موټر ویجاړ شوی او درې تنه پولیس پکې ټپیان شوي دي. دوی د خلکو په لارو کې ماینونه دي. کله چې زموږ سرتیری خبر شول، هلته لاړل او مینې خونسا کړ. بل مین ورسره نږدې خودل شوی و. د هغې د چاودنې له امله زموږ درې سرتیری ټپیان شوي دي. قومندان وایي درې واړه ټپیان د اسداباد روغتون ته انتقال شوي او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت ډاډه خودلی دی. طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو رالیږلي تلیفوني پیغام کې دعوه کړې چې په دواړو پیښو کې یې ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او په غازی آباد کې یې یوازې دوه ملګري ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د مسو د ستر کان د استخراج لپاره د تړون پر مسوده کار روان دی. د دې وزارت ویان محمد رفی صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د دې کان د استخراج د تړون داو طلبي یو شرکت ګټلې چې لمخې به د شرکت ته د دې کان د ظرفیت او نورو مسایلو په اړه یوازې د څېړنو اجازه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محمد رفی صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې تړون د سرنګوالي په اړه د افغان ګولډن منرال کمپنۍ سره د قانون او پټرولیم وزارت خبرې روانې دي. د افغانانو او فنلندیانو یو ګډه کمپنۍ ده. خاغلی صدیقی وویل چې د دې تړون مسوده به په نږدې راتلونکي کې وزیرانو شورا ته د تصویب لپاره واستول شي.
تر اوسه د دې تړون مسوده د وزیرانو شورا ته نه ده استول شوې او وزیرانو شورا موږ ته تر اوسه د دې تړون د لاسلیک اجازه نه ده راکړې. دغه کمپنۍ د داوطلبۍ ګټونکې ده.
خاغلی صدیقی وویل که دا تړون وشي نو یا د کمپنۍ به د بلخاب د مسو د کان د ظرفیت، عوایدو او نورو مسایلو په اړه درې کاله څېړنې وکړي. هغه وویل له هغې وروسته به بیا حکومت پریکړه کوي چې د دې کان د ویستلو قرارداد له کومې کمپنۍ سره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2009 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مسو د کان د استخراج قرارداد له یوې چینی کمپنۍ سره لاسلیک شو چې عملي چارې باید یو کال مخکې پیل شوی وای، خو تر اوسه یې کارونه نه دي پیل شوي. په دې وروستیو کې افغان دولت هسې ګړندۍ کړي چې د هیواد یو شمیر قانون او خصوصي سکتور ته ورکړي او په دې توګه خپل عواید ډیر کړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، نړیوالو مسایلو ته د کتنې له برخې مخکې پام وکړئ. یو لاند راپور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنټاګون د پخواني مشر رابرټ ګیټس د هغه تورونو په وړاندې خپله دفاع کړې چې ویلي وو اوباما په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده او د امریکایي سرتیرو د زیاتولو په برخه کې ډاډمن نه وو. اوباما د ګیټس د خاطراتو د کتاب د ادعاو په وړاندې په خپل لومړي ځل ښکاره غبرګون کې وویل د ده دنده دا ده چې د جګړې ته د سرتیرو د استولو پر مهال د امریکا د پوځ د تکتیکونو په اړه پوښتنې وکړي. په پام کې ده چې د ګیټس د خاطراتو کتاب چې عنوان یې د دنده نن رسمن خپور شي. د ده کتاب چې پکې ویل شوي اوباما په 2009 کال کې د افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې پر مهال ورخطا وو او د افغانستان د پوځي ماموریت لپاره پر امریکایي قومندانانو خپل ډاډ له لاسه ورکړی او په واشنگټن کې لوی غوغا جوړه کړه. هورستای راپور د ملګرو ملتونو عمومي منشي له عراقي چارواکو غوښتي چې په انبار ولایت کې دی د تاوتریخوالي پر اصلي علتونو تمرکز وکړي. د دې راپور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره د دوشنبه په ورځ له خبرو اترو وروسته بانکي مون خبري اعلانو ته په څرګندونو کې په عراق کې سیاسي والي ټولنیز یووالي او بالاو د سیاسي خبرو اترو د پراختیا وخت نه وکړه. بانکي مون همدارنګ په ختیز انبار ولایت کې په ورستي تودرخوالي ژوراندخ نه وخوده. نو موړي په عین حال کې دا وخت په عراق کې د زینو شخلو د هواري لپاره یو غوړ فرصت وباله. بانکي مون وایي چې په دې پویګم چې دا وخت د وایدو د ویش او عراقي کوردستان سره د امنیتي ترتیباتو په شمول پر سول انجمنو مسلو یو توافق ته د رسیدو لپاره جدي فرصت شته. زه هیله من یم چې عراقي مشان بل دې فرصت څخه ګټه واخلي. د یو متحد فدرال او ډیموکرات عراق لپاره بل بدیل نشته. خو د عراق صدر اعظم نوري المالکي ټینګار وکړ چې په انبار ایالت کې نارامي له کورنیو سیاسي ستونزو سره تړلې نه ده او د القاعده شبکې پورې د تړلو وسلوالو سره د خبرو اترو کول رد کړل. ټاکل شوې ده چې عراق ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکي مون د عراق د پارلمان له مشر عثمان النجایفي، د پارلمان له غړو د عراق له مرستیال ولسمشر او د دې هیواد د انتخاباتو د کمیسیون له مشر سره وګوري. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي په داسې حال کې عراق ته سفر کوي چې په انبار ایالت کې دوه لوري یو بل ته مرشي نیولي.
د ژوند رنګونه
زمانو متمنزه هوتک ته چلن یو سارنه لوی مدیر
چیری
د موینت سوادموزی کې
څه وخت د سوادموزی په موینت کې خپل کار پیل کړای؟
تقریبا څلور کال کې.
تر دې بخوم څه کول؟
دې بخوم د ساسي ملتون در مالک په سپه دوستو دغه نو ورسته بیا د استقلال سیک په سپه د احمد ډپارټمنټ پښتو ادبیاتو ملتون د سرته رسونه.
ولې مستدی خو سکرنه
څنګه زدا و چې کله چې د وزارت تعلیم تربیه له خوا نه د تورتم شو چې تاسو شاګرد د هتا یو کلمه هم توینه میزي نو غو هم څه زده کوم کې ته نه کوي ول د منګ جامعې کې دغه نه چاوي په دې باندې شاګرد هغه جامعې کې ټول نه کېدای چاوي چلته ټول خلک رسیدلی اولاد رسیدلی نو غو ټول نزاکتونه د سن مراتب په لحاظ هغه ته دغه تهدید او تهین نه لازم ته نه بیسو کوي ول د منګ په ټول نه کې چې ډېر اخمنده ده نو دلته چې موږ کله چې بز د کوم کې باندې فشار نه وړي یا سب تازشتونه ونه زده کوم که به پروا او به تفاوت یې غهس کړه نشي سنځ زده کولای نو ما ونه شوکل.
یعنی تاسو وایئ چې د افغانستان په خوانځي کې څه وهل نه یا جزا ورکول نه یا شاګردان درس نه وي یا د صنف آداب نه مراته
کوي ولې دا دې څه نه ستون ځشتري په دې باندې دومره اندازه نه چې لکه د حیوان په شکل سره او د به څه کې حد اقل نه راهنمایي ورته کوي نو استاد یې اوس نظم د سن به جوړ کی کله چې نظم سم جوړ شي به کول شي استاد حدیث موثر تمام شي بغیر دغه نه چې سم منظم نه وسیږي شاګرد به په باندې باری مزاحمت کوي سب څه کې په حال حاصل باندې نو غندش کېده چې استاد درس موثر تمام شي.
تاسو معلمي او ماموریت تجربه کړي کوم کې ډیر خوشاله وي کوم کې ډیر راحت وي اولي؟
ما ډیر زیاته ولا خدمت معلمي سره د استاد سره معلم شه همیشه باندې معلم اوسه ما په صفته مدرس او په صفته استاد وکول شم د خپل ولونو افراد تا مخلصانه صادقانه ذکر کوم او هغه مصدر د خدمت د خپل د وطن د وګړو وګرځي او ته مصدر د خدمت وګرځي او مصدر خلک او خدمت وګرځي دې باندې زیات خوشاله
تاسو معلم وی او د دې وطن اولاد مرزلی او کوچوینو ته به حتما رسولي شاګردان به مسکدي ځینې ډېر لوړې څوکۍ ولري
ما خپل د شاګردان شته چې وسط وزیران مثال په توګه سره د خپل مقبل صاحب چې د وزارت خارجي وزیر د خپل مکنواد مخدره وي بي بي له سي کې مال د زما شاګرد او بل اخر هغه مقامات رسول هم دغه شکل سره امکان نه مینه نو د دې کسان د دې حالت رسولي وسیږي
د سهار و بجې او دیرش دقیقې